السلام علیکم استری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو دی غړې کې از منور شاه تاسو قربایم نه کې هلو پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په موخه د سات خبرونه ده د خبرونو سرټ کې وزیر اعظم شهباز شریف وای د ولسمشر عارف علوی چلند آئینی نه دی د پاکستان د گوادر حق غوښتنه غورځنګ وای پولیس یې خپګ مشران نیولې دي او نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شلوریزه سیالیو دویمه لوبه کیږي د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته نن په جوابي لیک کې ویلي دي چې د هغه چلند د ولسمشر له آئینی کردار سره سمون نه خوري د وزیر اعظم سلاکار عطا الله تارل نن د مارچ په شپږشتمه په ټویټر د شهباز شریف جوابي لیک خپور کړی چې په 15 پاڼو مشتمل دی په لیک کې راغلي چې استاسو یعنی ولسمشر علوی د تعصبي لیک ځنې برخې د مخالف ګوند تحریک انصاف مطبوعاتي اعلامیه ښکاري په خط کې شهباز شریف تور پورې کړی چې تاسو یعنی ولسمشر اسو زله د خپل حلف خلاف ورزي کړي او یو طرفه چلن مکړه ده ولسمشر د مات په سړي رښتما په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولې وو په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه شوې و چې انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وشي چې انتخابات تر سره او د سپریم کورټ فیصله عملي شي خو وزیر اعظم شهباز شریف په جوابي لیک کې د ریسک پر کړی چې په دوو صوبو کې انتخابات کېدل به هیواد یو نوی آئینی بحران کې راګیر کړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فنډونو د نشتوالي او د امنیتي حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات د روان کال 2023 کال تر اکتوبر پورې ځنډولې دي د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت د زر تر زره د عمومي ټاکنو اعلان وکړي هغه د مارچ په 15مه د شپې مهال په لاهور کې د خپلو پلویانو جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي چې عمران خان بیا په واک کې رانشي اسټابلیشمنت په پاکستان کې پوځ او حکومتي پالیسۍ جوړونکو ته ویل کېږي عمران خان زیاته کړه چې ژوند ته د ورپې خطر باوجود به هم له احتجاجونو کولو منع نشي
میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو واضح ہے
دی وائی ننزہ دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ تی و خبر کول غواړم دا ټوله ڈراما د ټاکنو زنڈول او د خلکو نیول د دې لپاره دی چې عمران خان واک تر لاسه نکړي زل اسٹیبلشمنٹ پختل کول غواړم چې آیا تاسو سره د پاکستان دروانو ستونزو د حل کوم لار شته آیا تاسو سره له دې تباہی څخه د ملک ایستلو لپاره کوم پروګرام شته د پاکستان پوز د عمران خان د تازه ادعا او پاړه سندي ویلي خو په تیر وخت کې په سیاست کې ګوتې وهل نه دی منلي بلخوا حکومت زر تر زره ټاکنې کول یو وار بیا رد کړی دی د بلوچستان په گوادر کې حق دو په نامه تحریک او جماعت اسلامي وایي چې پولیسو د دوی ځنې مشرانو د مذاکرتي ډلې غړي نیولې دي د تحریک د مارچ په 15 مرسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې عدالت یې د شپږو هغو مشرانو ضمانتونه لغوه کړه چې حکومت سره یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره په مذاکراتو بوخت وو د بیان تر مخه دغه کسان عدالت ته ضمانتونو غځولو لپاره تللي وو خو هلته یې د ضمانتونو تر ختمېدو وروسته ونیول شو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د نوې گرفتاری غندلې او د نیول شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده حق دو تحریک له تیرو دونی مکلون رئیس د جماعت اسلامي د سینیټر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ په گوادر کې لوی احتجاجي جلسې کوي دوی په گوادر کې د لویو کبنیونکو کشتیو مخنیوي د پوځي چک پوسټونو کمیدل او ایران سره د سوداګرۍ اساني غواړي حکومت مولانا هدایت الرحمن د یو مظاهره په وخت د یو پولیسو د یو اهلکار د وجنې په تور نیولې ده خو نوموړي دا تور رد کړی ده او خپل لا گرفتاری سیاسی بولی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې په بیلاروس کې تکتیکی ایټمی وسلې ځای پر ځای کوي پوتین ویلي چې په دې اړه له بیلاروس څخه موافقه تر رسیدلې ده دا په داسې حال کې ده چې په یوکرين کې د روس جنگ روان ده بیلاروس د روس او یوکرين گاونډي هیواد ده د روس سرکاري خبری ایجنسی تاس د مارچ په 15مه پوتین ته له خولې ویلي دي چې دا نه کوم غیر عادي ګام دی او نه هم د نیوکلیر وسلو د خورېدو مخنیوي نړیوال تړون ماتوي بلخو د امریکا امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د پوتین له اعلان خبر دی او حالات له نږدې ساري. او وروستی خبر د لوبو د نړۍ، نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ دویمه شل وریزه سیالي کیږي. په شارجه کې کیدونکې دا لوبه به د پیښور په وخت ماسخوتن 9 بجې او د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شل وریزو کرکټ سیالیو دا لړۍ د مارچ 23 پیل شوې چې پکې اوله لوبه افغانستان ګټلې ده. ټاکل شوې چې پای لوبه یا فاینل به یې د مارچ په 20 کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. پروانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف الوی ته ویلي ل خپل آئینی کردار نه دی بهر نوزی. ل اسلام آباد تازه حال لرو. عمران خان تور لګولې چې د پاکستان پوز د بیا وزیر اعظم جوړیدل نه غواړي. سیړون کې په دې اړه سوای د پاکستان د شماریاتو اداره وای په سرشمیرنه کې خلک د مستقل استوګنې په ځای کې شمیرل کې. یو خدای عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وای به کور شوی خلک د باید په خپلو سیمو کې وشمیرل شي. په پاړه چینار کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې. دوی وایي که ستونزه یې حل نه شوه نو خپل احتجاجونه به نور هم زیات کړي. دوی څه مشکل لري؟
روژه کومې ورځې نه شروع شي، نن درېمه روژه ده. بجلی بالکل ورځې یو منټ نشته، شپې ټوټل صرف 2 ګنټې وي.
ایران وای په شام کې د دوی سره په تړاو لرونکي پوځي اډې برید باندې با خپل رد عمل خای. او په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي 400 هیوادونو ته خپل سفارتکاران استولي دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې دا وخت تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. او راځو د سر موضوع ته، لکه څنګه چې موږ ته په خبرونو کې هم ویل، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې هیواد ولسمشر عارف الوی ته یو جوابي خط استولې دی. په دغه خط کې سویلې دي او دغه خط د کم خط په جواب کې استول شوې ده. دغه باندې دا وخت زمونږ همکار د اسلام آباد نه طاهر خان موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب د دې خط او بیا دغه په کم جواب کې لیکل شوی کزم غوریدونکو په تفصیل خبر کړي.
سلام تاسو ته، تاسو غوریدونکو ته. اول خو بلار شو وزیر اعظم چې نن کم خط صدر ته لیږلې دي ډاکټر عارف الوی ته، نو دا دغه د خط په جواب کې دي چې وزیر اعظم په خپل خط کې د صدر خط د پاکستان تحریک انصاف یو پریس ریلیز یا خبر پاڼه هغه بللې ده. او بللې ویلې دي چې د صدر کمې خبرې شوې دا یو وړخیز دي، یک طرفه دي، او دا د حکومت خلاف پکې د خپل اظهار کړی دی. او بیا خو شهباز شریف په خط کې دا هم داوه کړل چې صدر د خپل آئینی منصب سره سم کار نه دی کړی. او بیا پکې نه نور خبرې هم دي چې کم د پی ټی آی په حکومت کې کم کارونه کېدل هغه وخت کې دي چې صدر په هغه باندې خاموش و. بیا یې ګیله کړې ده چې کله د ده د وزیر اعظم د حلف د سوګند پورته کولو هغه موقع راغلی وه، نو صدر د هغې نه انکار کړی و. هغه وخت کې بیا د سنیټ چیرمین د وزیر اعظم شهباز شریف نه حلف اخیستی و. بیا دی وی چې په څو موقع باندې د شهباز شریف دا دعوه ده چې صدر د حکومت پر ضد باندې کار کړی دی. او بیا تشدد خبره چې صدر کوم خپل خط کې کړی و چې پاکستان کې کیږي، دوی چې د پی ټی آی په وخت کې چې کله هم د تشدد پیښه کیدنو هغه وخت کې صدر هغه باندې چپ پاتې شو. نو دغه د شکایتونه دي. او صدر په سلی رښتم د مارچ وزیر اعظم ته یو خط استولیو، هغه کې څو بنیادی خبرې وي. یو خدا چې صدر دا ویلو په ملک کې د انساني حقوقو د په نظر باندې خلاف ورزي روانه ده، مخنیوي لپاره مرکزی حکومت او صوبایي ادارو هغه ته د وزیر اعظم هدایت ورکړي. بیا د الیکشن خبره پکې بار بار کړې وه صدر، چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا په دې اړه سندي شوی سره د سپریم کورټ د حکم چې د دوه صوبو کې د انتخاباتو شي بل دا ګیلم کړی و چې الیکشن کمیشن هم صدر دا ویلو چې هغه د انتخاباتو لپاره سګامونه ناخلی. یو ګیله دا هم صدر کړی و چې د آئین تر مخه وزیر اعظم ته پکار دي چې صدر سره په کورنۍ مسلو باندې په خارجه پالیسۍ باندې یا چې کوم قانون سازی کې په سینټ کې پاکی صدر سره مشوره وکړي. نو دا ګیله کړی و صدر عارف علوی چې وزیر اعظم سره پدې کې مشوره نه کوي نه د کړی. او بیا عمومي نورې خبرې هم کړي دي چې دا سیاسي مخالفین نیول کیږي تختول کیږي. نو دغه شکایت د میډیا خبرې هم کړې و صدر چې پاکستان کې د میډیا هغه چې کوم یو د یو سل او اتیا او هیوادونو کوم فهرست دی نو هغه کې اول په یو سل او پنځه څلوېښتم نمبر باندې اوس هغه یو سل او اووه پنځوسم ته د هغې هغه غورځېدلی دی.
سمه ده سمه ده. طاهر خان صاحب په آخر کې کراته مختصر غونته خپل تجزیه یا تحلیل راکې چې د پاکستان د آئین لاندې دغه دوه لوی چوکۍ دی ولسمشر او وزیر اعظم او دغه ترمنځ دغه کم د خطونو یو سلسله شروع شوې ده. دا کم طرف ته د حالات روان دي
ګوره د صدر هغه منصب چې وي نو هغه د سی وی چې هغه یو غیر جانبدار وي خو لیکن پاکستان کې هغه سیاسي ماحول اوس بدل دی. پخوا به چې د قومي اسمبلی سپیکر وو هغه به د خپلې پارټۍ نه استعفا ورکړه ځکه چې هغه به ځان ګڼل چې هغه د ټول ایوان د قومي اسمبلی یا د سینټ چیرمین به هغه د هغوی به تحفظ کوي او هر چاته به یو بیلنس و لیکن هغه اوس نشته. اوس سپیکر هم د سینټ چیرمین هم کو په پاکستان کې سیاسي پاتې شوی دي په غونډو کې ګډون کوي. نو دغه صدر هغه منصب هم دغه رنګې شوی دی چې صدر هم اوس بې طرفه نه پاتې کیږي. نو دا لکه یو امکان خو به و چې صدر یو رول وي چې د حکومت د مرکزي او د پی ټی آی ترمنځ کوم مسلې دي په هغې کې یو رول ادا کړي یو روغه جوړه وکړي لیکن صدر هم اوس لکه چې خط ولیکه نو داسې ښکاري چې او بیا د وزیر اعظم جواب د دواړو هغه د وزیر اعظم لهجه زما په نظر باندې نسبتا لږه سخت هم ده لیکن صدر هغه خط لیکل چې وو په زیر دی چې غونډو کې دا خبره شوې وي ناستو کې دا خبره شوې وي لیکن د دې بیانونو بیا میډیا ته ورکول داسې ښکاري چې هغه کم د صدر به یو رول وو هغه رول هم د ښکاري چې هغه اوس نه دی پاتې. نو هغه بحران چې کم په پاکستان کې دی زما نظر داری چې د دې خطونو په بنیاد باندې یا د خطونو لامل کېدی شي هغه بحران تک هم داسې پاتې وي یا ورپسې نور زیات شي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب چې زمونږ اوریدونکو مو د پاکستان د ورستي سیاسي حالاتو نه خبر کړل. همدغه سیاسي حالاتو ته د پاکستان کتنه کوو. بیګا شپه په لاهور کې مینار پاکستان پارک کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو جلسه شوې ده. دغه جلسې ته د عمران خان په مشرۍ د ګوند پلویان ورغلي دي او هغه کې وزیر اعظم او دغه نورو مشرانو چې کوم دغه ګوند دی هغه د حکومت اتحادي حکومت چې کوم دی په وفاق کې د هغه په درغلیو باندې نیوکه کړې دي هغه ناکامه بللې ده او حکومت کسام دغه ردی. خو د تحریک انصاف بیا دغه تورونه او ویناوې دوام لري بلخو حکومت دغه ټول تورونه ردوي. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې په وخت د تحریک انصاف د غړو شمیر سلګونه وو. که څه هم حکومت په سړکونو د کنټینرو په خودو سره د احتجاج کوونکو مخه نیولې وه خو هغوی ایثار نه کړی شو. په دې موضوع د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ګوهر مسید نور تفصیل راکوي.
د مارچ په 25مه د لاهور په مینار پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف انتخابی جلسه وکړه چې ماسخوتن په 9 ساعته پیل شوه او د شپې 9 وخته خوا او شا 2 بجو پورې سرته ورسېده. جلسې ته په وینا کې د پی ټی آی چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې اسټبلیشمنت نه غواړي چې موږ په اقتدار کې راشو. عمران خان غوښتنه وکړه چې ماته لږ تر لږه دا ووایي چې د هیواد پرمختګ او موجوده تونځونه د وستلو لپاره کوم پلان لري. د دسه بحرانونو سره مخامخ دي چې ټوله نړۍ په پاکستان پورې خندا کوي. عمران خان زیاته کړه زموږ معیشت ورځ په ورځ لاندې روان دی. زه تاسو ته دا وایم چې آیا د دې بدحالۍ نه د وتلو د انتخاباتو نه سوا څه بله لاره شته؟ او که څه پلان وي نو ماته ووایئ. تاسو سره څه هم داسې بله منصوبه نشته. په دې وخت صرف دغه پروګرام دی چې عمران خان به څنګه بهر شي. په بل اړخ د پنجاب عبوري حکومت لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد سیکیورټي الرټ خپور کړی و او پنجاب حکومت ویلي چې د جلسو او لاریونونو په وخت د ترهګر پیښو اندېښنې وي. په دې بنیاد په ښار کې سیکیورټي زیاته کړې شوې ده، خو د پی ټی آی مشرانو او پلویانو ورته د جلسې ناکامولو نامه ورکړې ده. د جلسې شروع کېدو نه اول د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل ټویټر پاڼه عمران خان باندې سختې نیوکې کړې او عمران خان یې د پاکستان غدار بللې. ویلې دي چې عمران خان مینار پاکستان په شان پاک ځای د دروغو لپاره استعمالوي. د پاکستان خلاف کاروایی کوونکو ایجنټانو ته باید په مینار پاکستان کې د جلسې کولو اجازه ورنکړل شي. سیډونکی عبدالله محمد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان ته معلومه ده چې اوس هغه سره میډیا او اسټبلیشمنت داسې نه دی ولاړ لکه څنګه چې د ده سره د حکومت په وخت ولاړول. عبدالله مومند زیاته کړه،
خبر ډیره ساده ده، وغدا ده چې عمران خان ته دا پته ده چې اوس په عدلیه کې او میډیا کې او اسټبلیشمنت کې هغه ته هغه سپورټ نشته دی کوم چې 2018 د هغې نه مخکې و. خو هغه سره عوامي طاقت شته، عوامي ووټ بینک شته دی او اوس دې مختلف سیزونه چې دي هغه د هغه په حق کې دي. هغه دا ګڼي چې یو طرف ته د هغه بیانیه چې ده کوم چې انټي امریکن بیانیه ده یا د انټي کرپشن کومه بیانیه ده هغه هم خلکو ته روانه ده.
عمران خان جلسې ته د شپې 9 بجې خواوشه وخت ورکړی و، خو د خپل وینا د شپې نه وخت 2 بجې خواوشه کې ختم کړله. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انتخاباتو خبرې کیږي. حکومت وایي چې انتخابات به په اکتوبر میاشت کې کیږي او د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا وایي چې دغه انتخابات دې زر تر زره اعلان کړل شي. په عین حال کې د پاکستان د مردم شماری چیف کمشنر ډاکټر نعیم مظفر ویلي دي چې د 10 کور او سرشمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1.3 میلیون وګړي شمیرل شوي دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې په روانه ډیجیټل سرشمیرنه کې خلک په هغو ځایونو کې شمیرل کیږي په کومو ځایونو کې دوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلک په دې وروستیو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنې کوي چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي، نو په کار ده چې هغوی په خپلو اصلي سیمو کې وشمیرل شي. په دې هکله تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مردم شماره چیف کمشنر ډاکټر نعیم ظفر ویلی دی چې د 10 کور او سر شمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1.3 میلیونه وګړي شمیرل شوي دي. د مارچ په 15مه په کراچۍ کې یو ګډ خبري کانفرنس ته په وینا کې ډاکټر نعیم ظفر وویل د سر شمیرنې 80% کارونه په کامیابۍ سره بشپړ شوي دي. د نوموړي په خبره په روانه ډیجیټل سر شمیرنه کې خلک د هغه ځای سره شمیري په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلکو په دې وروستو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې وه چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، نو ځکه دوی هغوی د خپلو اصلي سیمو سره وشمیرل شي. شاوخوا 12 سیمو کې د ترهګرۍ د جګړې له امله د خیبر پښتونخوا، سوات او قبایلي د لونه په میلیونونو خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي. په هغو کې لوی شمیر خلک پورې سیمو ته ستانه شوي، خو لکونه لا هم نورو سوبو کې اوسیږي. خو تېره ورځ په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د مردم شماری د ادارې مشر ډاکټر نعیم ظفر د یوې پوښتنې په ځواب
د 2020 کال د جنوري پر 14مه مشترکه مفاداتو کونسل یو طریقې کار منظور کړی وو چې لمخه به هر هغه وګړي هغه سیمه کې شمارل کیږي په کوم ځای کې چې هغه اوسیږي او د هغه سیمه وسایل کاروي، لکه د مثال په توګه د کوم کس مثال د کراچۍ دی او هغه په اسلام آباد کې اوسیږي، هغه کس ته د ژوند د تیرولو ټول سهولتونه د اسلام آباد انتظامیه ورکوي، نو دغه کس به اسلام آباد کې شمارل کیږي. خو د ووټ اندراج د هر هغه کس خپل اختیار دی چې آیا چرته اوسیږي، هلته د خپل ووټ اندراج کوي او که په مستقل پته د اندراج غواړي.
خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک د مارچ په 16مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر نعیم مظفر د دغه خبرې پر د عمل کې وویل چې هغه عوامل هم په پام کې ساتل پکار دي لسه وجې چې پښتانه نورو سوبو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
مثال د ممن تو نه یا د بونیر نه یا د سوات نه مردان چا سږي نو خار په خور هر ځای نه کوي اده دي کتلې په سکار کې دیره دي یا په سیال کوټ کې دیره دي، نو دغه د مستاین نه دیره دي، مجبورن تل دي، مجبورن تل دي. بیا نه د پکا کې دي پتی خبر مجبور ہے ڈبائی پخل کور کی نپری دی تختیے غلیے ترئیے او بیا دا چل گئی.
خدا خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کونډی وای چې په دې اړه د شماریاتو د چارواکو سره مفاهمت شوه چې دا اختیار به د هغه کس وي چې آیا د خپل ووټ اندراج په عارضي پته غواړي که په مستقل پته. ڈاکٹر نعیم الظفر په دغه خبری غونډه کې زیاته کړې چې په و ماستر شمیرنه کې تر اوسه پورې سلویخ میلیونه کورونه شمیرل شوي دي چې پکې د کورونو دفترونو روغتونونو هټیو ترڅنګ څاروي هم شمیرل کیږي. د ده په خبره په لومړي ځل لپاره د صنایعو او کاروبارونو حساب هم روان دی. په پاکستان کې ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې پیل شوې او تر یو دیرشمې به دوام کوي. نئی مظفر ویلی چې که ضرورت ونو ټاکل شوی مدبا وغځوي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته په دغه صوبا کې پرون د حق دو تحریک د مذاکراتي ډلې شپږ غړي نیول شوې. دا کسان د عدالت لخوا د ضمانتونو منسوخېدو وروسته گرفتار کړل شو. جماعت اسلامي ګوند د دې گرفتاریو غندنه کړې ده. تیر کال د حق دو تحریک د احتجاج پر مهال یو پولیس وژل شوی او تور د دې تحریک په مشر مولانا هدایت الرحمن او په دې نورو نیول شوو کسانو پورې شوی دی. حق دو تحریک له اوږدې مودې راهیسې د پرلتونو احتجاجونو له لارې په حکومت خپلې غوښتنې منل غواړي. دوی غوښتنه لري چې په گوادر کې د هغو لویو کښتیو مخه ونیول شي چې د بلوچستان په سمندر کې میان نیسي. دوی په گوادر کې د پوځي چوک پوسټونو ختمولو غوښتنه هم کوي. په دې هکله نور حال د ایوب ترین ناورو.
د حق دو تحریک چې کوم شپږ کونسلران دي دا پرون د گوادر یو ځایي عدالت چې دی هغه د دې ضمانت چې دی هغه منسوخه کړې دي او دوی بیرته نیولې دي چې کله تیر کال د دسمبر په میاشت کې د حق دو تحریک یو احتجاجي پر لټ روان و. هغه دوه ډېر سورځې وسو خو دغه وروسته بیا د دسمبر په آخري اونۍ کې د پولیسو لخوا پر دې پدات باندې برید شوی وو او په نتیجه کې د دې وروسته یوه ورځ وروسته یو پولیس والا هم وژل شوی وو. نو د هغه وروسته د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن او د ځینو نورو کسانو په ضد مقدمې در شوي وې او ډېری کسان نیول شوي هم وو. د دې وروسته بیا په جنوري کې یعنې د جنوري په دویمه اونۍ کې مولانا هدایت رحمان هم ونیول شو کوم چې تر اوسه پورې بندي دي. خو دغه شپږ کسان چې وو دا پر ضمانت باندې وو. نو پرون ته د ضمانت عدالت چې دی هغه منسوخه کړې دي او د دې وروسته دي بیا پولیسو چې دي دغه شپږ کونسلران چې دي د حق دو تحریک مشران دي د گوادر د بیرته پولیسو چې دي هغه نیولې دي.
سمدا او ایوب ترین که اوریدونکو ته دام وایي چې آیا حق دو تحریک چې دي دا څه دي او دوی څه غوښتنې لري؟
حق دو تحریک په کال 2020 کې دا پیل شوی وو او هغه وخت هم د دوو میاشتو څخه زیات دوی په گوادر کې پر لټ ورکړی وو. او د دې چې کوم لوی غوښتنې دي هغه دې دا وایي چې په گوادر په سمندر کې چې کوم غټ جازونه راځي او دا د میانو نیول کوي دا په کار دی چې بند سي. او بل د گوادر و خلکو ته د ایران څخه د آزاد تجارت کولو اجازه ورکول شي. دغه ډول دی د گوادر و خلکو ته روزګار ورکول شي. او د دې ترڅنګ دوی دا وایي چې د سرحدي عسکرو لخوا چې ځای په ځای چیک پوسټونه جوړ شوي دي یا چوکیانې جوړې شوي دي دا دې ختم شي. دا غوښتنې وي کوم چې پر کوم باندې چې حق دو تحریک خپل تحریک پیل کړی وو او بیا دغه غشتونو په اړه د حکومت او د دوی ترمنځ په کال 2021 کې دسمبر په میاشت کې یو تړون هم سوی وو. هغه وخت د وزیر اعلی جام او کمال حکومت وو. دوی هغه خو د راکدو د تحریک د مشرانو په وینا چې کومې غوښتنې حکومت د دوی سره منلې وې پر هغه باندې عمل نه دی سوی. همدا وجه وه چې دوی دا وایي چې دوی تیر کال خپل تحریک پیل کړی وو او د دسمبر په آخري ورځو کې کم وخت چې په دې تحریک کې شدت رالی نو د پولیسو لخوا پر دوی باندې تشدد سوی وو. دوی دا هم وایي چې کم پولیس والا وژل سوی دی هغه د دوی لخوا نه دی وژل سوی، لیکن د حکومت لخوا دا ویل سوی دی چې په حق دو تحریک چې کوم مشر دی مولانا هدایت الرحمن او ځینې نور کسان هغه په دې کې تورن دي. هدایت الرحمن په ضد چې دی 14 مقدمې هم در سوي وي. په 14 کې دا هغه تر اوسه ضمانت سوی دی خو د پولیسو د قتل مقدمه کې هغه اوس هم بندې دی.
دا و زمنګا همکار د بلوچستان ایوب ترین چې په تیرو خبرونو کې زمنګ د همکارې انیس اجمل سره د گوادر د حق دو تحریک په اړه باندې تفصیل شریک کړی وو. ورزو کورمتا د دې ځلې خلک د ویلې د کمی شکایت کوي. د پاړه چنار بازار دکانداران د یو مظاهره په کولو سره ویلي چې د بجلی لوډ شیډینګ کاروبار ته زیان رسولی. د دوی حکومت غږ کړی چې بجلی د خلکو بنیادی حق دی نو پکار ده چې بې له ځنډه ورته ورکړل شي. خو چارواکي وایي د پوره بجلی لپاره پکار ده هر دکاندار میټر ولګي، ځکه چې حکومت هیڅ چاته مفت بجلی نشي ورکولی. په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
دا نارې د پاچینار بازار دکاندارانو د احتجاج په توګه وهلې. دوی د خالی پورز د پریس کلب ودانې مخې ته راغون شي ول چې د سمې او پوره بجلی غوښتنه وکړه. دکاندارانو که یو خوا د خپل غوښتنې لپاره نارې وهلې، نور سره ټایرونه په سوزولو د خار مرکزی لارې بند کړې وه او بله په جزوی توګه هغوی یاد بازار هم تړلې و. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی امداد حسین وای که غوښتنه ونه منل شوه نو پر راتلونکي جمعې ورځ به یو ځل بیا احتجاج کوي.
او آینده انشاء الله مو جمعې ورځې لپاره بھرپور احتجاج وکړو او بازار به بندو او ټولې میټرې به لوړو د پریس کلب مخ ته بچو ور به ور کوو. آواز ادا مو ټول روزه کومې ورځې نه شروع شي. نن دریمه روزه ده، بجلی بالکل ایوریج یو منټ نشتا، شپې ټوټل صرف 2 غنټې وی.
پاچینار بازار د کورمې ضلع لوی تجارتي مرکز دی چیرته چې تر شپږو زرو پورې مارکیټونه او دکانونه دي، خو یوازې تر 1100 دکانونو ته د بجلی میټر لګیدلې دي. په بازار کې د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین مشال لوډیو ته وای په قبایلي زلو کې د پاچینار بازار داسې دی چې دکانداران پکې د بجلی بل ورکوي خو بیا هم د هغوی بجلی ټیک نه ده. حسین زیاتوی څوک چې د بجلی سامانونو کاروبار کوي او یا روزګار په بجلی دی، کله نه چې روژه شروع شوی ده بالکل خراب شوی، ولې چې په شپه ورځ کې صرف 2 غنټې بجلی ورته را پرېږدولې کیږي.
2 غنټې بجلی دی، سهارې کې 1 غنټه افطار کې هغه دومره کم ولټیج بندي وي چې هغه سره هیڅ نه کیږي. نو موږ مجبور یو دایمو ټول درجنونه دي، الیکټریشن دي، پلمبران دي، کورو والا دي، چونکه بجلی افتانه دنیا روزګار به کوبلار دی، خلکو روزه او کم از کم روزه مشکلات جوړ شوی دی، خل افطار ته چی یوسی.
بلخوا په دغه اړه د بجلی محکمې ځای مشر انجینیر عبدالماجد مشال لډیو ته وای کده بازار تاجران غواړي چې بجلی خشي نو میټر دی ولګوي، ولی چې کمرشل صارف ته دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالماجد زیاتوی که څه هم په بازار کې ځینو دکاندارانو ته د بجلی میټر لګیدلې خو پر هغو بلونه نشته، نو داسې دوی تر خپل حد زیاته بجلی نشي ورپرګدولې. چارواکي دا هم وایي په راتلونکي کې د بازار په فیډر ترانسفارمر ته لګولو پس بجلی به په بلونو کوي چې ورسره د دکاندارانو بجلی به هم خشي.
دا جی کمرشل فیډر زمونږ شوی دی کمپلیټ دی، صرف د ترانسفارمرو مسله ده. حکومت چې کله ترانسفارمر دې ته ولېږي که نه، نو بیا به مونږ د چې څومره دکانونه دي دا به دې ته شفټ کړو، نو زمونږ دکانونو ته به خر ډېره بجلی چې څومره دي ورته به ملاوېږي. بیا به آخره کې دی وایي چې مونږ ته کمه کې ځکه بل به لنډوي که نه، پروپر میټرایزیشن بهوی
په قبایلی زلو کې دا وخت په شپورس کې حکومت خاروالی سیمو ته څلور ګنټې او کلیوال علاقو ته درې ګنټې بجلی ورکوي خو تر دې وړاندې چیرته چې تر یو مقرر حد پورې د بجلی بل ورکول کېدلو په څلورویشتو ګنټو کې تر شپاړسو او چې به کم ځایونو کې بل نه وو هغلته به تر شلو ګنټو لوډ شیډنګ وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پېښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې د دې ساده خبرونو لنډې استپام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته نن په جوابي لیک کې ویلي دي چې د هغه چلند د ولسمشر لایني کردار سره سمون نه خوري. د وزیر اعظم سلاکار عطا الله تارل نن د مارچ په 28مه په ټویټر د شهباز شریف جوابي لیک خپور کړی چې په 15 پاڼو مشتمل دی. بلخوا ولسمشر د مارچ په 28مه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته د سپارښتنې لیک استولی او ویلي و چې دغه انتخاباتو د کولو باندې د سپریم فیصله عملی کړی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا غوښتنه کړې چې حکومت د زر تر زره د عمومي ټاکنو اعلان وکړي. هغه د مارچ په 25مه د شپې مهال په لاهور کې د خپلو پلویانو جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي چې عمران خان بیا په واک کې رانشي. بلخوا د پاکستان پوځ د عمران خان د دې تازه اداو په اړه څه ندي ویلي خو په تېر وخت کې په سیاست کې ګوتې وهل ندي منلي. بلخوا حکومت زر تر زره ټاکنې کول یو ځل بیا رد کړي دي. د بلوچستان په گوادر کې حق دو په نامه تحریک او جماعت اسلامي وای چې پولیسو د دوی ځنې مشران او د مذاکراتي ډلې غړي نیولې. د تحریک د مارچ په 25مه رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي چې عدالت یې د شپږ واغو مشرانو ضمانتونه لغوه کړي چې حکومت سره د جوړجاړي لپاره په خبرو بوخت وو. خو پولیسو تر اوسه د دوی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې په بیلاروس کې تکتیکي ایټمي وسلې ځای پر ځای کوي. پوتین ویلي چې په دې اړه له بیلاروس سره موافقه ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس جنگ روان دی او بیلاروس د روس او د یوکرین ګاونډي هیواد دی. او نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ دوی مشل وریزه سیالي کیږي. په شارجه کې کیدونکو د لوبو په پیښور د پیښور په وخت مسکوتان 9 بجې او کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د درې لوبې دي چې اولنې په 28 مارچ شوې ده او افغانستان ګټلې. پای لوبه به د مارچ په 28 کېږي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورزو د نړیوالو ریپورټونو په لور. په شام کې د خواوشا شلو ایرانی په لو جنگیالو تر وجل کېدو ورسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې تړلې وې پوځي اډې حمله بال چټک عکس العمل سره یا رد عمل سره مخامخ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن خبریالانو ته ویلي چې د یو امریکایي قراردادي تر وجل کېدو او شپږو نورو امریکایانو تر ټپی کېدو وروسته یې د تیر جمعې په ورځ په شام کې د هوایي حملې امر کړی وو. په دې حقله نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د ایران رژیم وایي په سوریه کې به د خپلو 900 پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کیږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د وایاند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلی وو
وهغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رویټرز خبری اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریه کې حضور لري او تهران په سوریه کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د 28مه په وژن کې حمله کې چې د یو بی پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریې په شمال ختیځ کې حساکه سیمې ته نږدې د امریکا لملاتړ د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې وه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په 24مه د کاناډا پلازمینه اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریا کې د یو امریکایي قراردادي لوژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته د هوایي حمله امر وکړ.
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار واوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 24مې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړې. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، یولس حکومت پلوه سوریایي ملیشې او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري ووژل شوي دي. متحد ایالاتونه د سوریې په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردان یې رهبري کوي او د سوریې د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو خبرونه کې بل رپورت هم نړیوال دی. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې خواوش اسور له هیوادونو ته خپل سفارتکاران استولي چې دا شان د دغو هیوادونو سره خپل سفارتي اړیکې پیل کړي. په دې اړه ځنو پخوانیو سفارتکارانو ویل چې په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه اسپارل د هغوی ډیره د کامیابۍ خبره نه ښکاري، خو په دغو هیوادونو کې افغانان میشت دي، نو په کار ده چې د هغوی لپاره اقدامات وشي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک تر لاسه کړی، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې هکله نور حال په دې رپورت کې واوري.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په یو ویډیو کې کړي او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماتان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماتیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسیدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطحه منسوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي. مجاهد نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د آژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شوول چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع چارواکي وایي کوشش کوي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې خلکو ته له ډینګي ناروغۍ د بچ کېدلو زده کړه ورکړي. د دې لپاره به په بیلابیلو سکولونو او حجرو کې غونډې جوړیږي. ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغۍ د یو ماشي د چیچلو پیدا کېږي. دا ماشي په پاکو او ولاړو اوبو کې وده کوي، نو ځکه خلکو ته پکار ده چې ولاړې اوبه ختمې کړي. فرهاد شینواری په دې اړه نور تفصیل لري.
د خیبر ضلع ملیریا او ډینګي مخنیوي پروګرام فوکل پرسن ساکب خان د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې د ډینګي ماشي د چیچلو نه بچ کېدو لپاره د آگاهۍ مهم پیل کړی.
نو هغه ماشي لا پیداوار یې شروع شوی نه دی. څومره هم زمونږ فوکس دی دا په اویرنس سیشنو باندې دی. په دې اویرنس سیشنو کې مونږ سره سکولونه راځي، حجرې راځي، داسې پرسن ټو پرسن انفرادي کانټیکټس دي. خلکو ته دا خبر رسول دي او په دې طریقې کار باندې پوهول دي څنګه حفاظتي اقدامات وکړی شي. بیا دویم سټیپ چې کله مونږ سره اولنی کیس رپورټ شي د ډینګي، هغه نو هغې نه بعد بیا زمونږ د کیس مینجمنټ طریقې کار سټارټ شي. د مریض دپاره مچردانې ورکول وي او په هسپتال کې د هغې اډمیشن او د هغې ټریټمنټ تر هغې وخته پورې څو پورې دا ټیک شوی نه وي. نو دا د هیلت ډیپارټمنټ اکټیویټیز دي.
ساکب خان وایي چې ولس له پکار دي چې وسنه احتیاطي تدابیر خپل کړي او هر ډول اوبه خوندي وساتي چې دا ماشی د خپل نسل زیاتېدو لپاره وردننه نشي.
څومره د صفا اوبو ځایونه دي، کاغه لوښي دي، کاغه ټینکۍ دي، چې هغه مونږ کنټرول کړو او هغه مونږ کلیر وساتو او یا داسې طریقې سره یې بندې او کنټرول وساتو چې دې کې میاشه دننه ورتلی نه شي، نو په دې طریقې سره دا سیز مونږ سره کنټرول کېدای شي. مطلب خپل ځان وساتي د ماشي نه، بل دا ده چې ماشي د استوګنې ځایونه دا کنټرول شي او ختم شي. مونږ سره صفا اوبه دي، هغه په ټیرونو کې وي، هغه په چاټۍ کې وي، هغه په ډیګۍ کې وي، هغه په لوټه کې وي، هغه په ګملہ کې وي، نو په دې ځایونو کې اوبو سره مطلب میاشه اوسیږي.
په باډه تحصیل کې یو ویلج کونسل چیئرمین جاوید خان پردی وایي چې تیر کال هم دې ناروغۍ ډیر خلک متاثره کړي وو او په کار ده دا ځلې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
موږ ګورنمنټ اپیل کوو چې په تیر وخت کې په دا کې ډیر مړی شوی وو او ډیر مریضان په دغه مرض کې اخته وو. وخت سره سره چې دو په هر علاقه کې ماشي سپرې وکړي، مسکیټو یو لوشن دی هغه چې دغه پرووایډ کی، مرچردونې ورکی، خلک غریبون دي او لوشن ډیر قیمت دی. لکه اوس په سپویو کې ایسب تلوب، دو جنگ نیر، کاریګر ګړی، ډوګرا، سپین کبر، دغه لوکو کې جانسی کې چې دا سپرې وشي نو دغه هغه روکتام به مو په شریک سره وکړو.
ډاکټران وایي تیز تبا، سر درد، هډوکو خوګیدل، کیا وسهال، بے خودی او د نبض رفتار کمیدلی په علاماتو کې راځي او کله کله دا ډینګي ناروغي د مریض د مرګ سبب هم ګرځي. د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ماشی په مئی، جون، جولای، اگست او سپتمبر کې زیاتیږي او ډیر خلک متاثره کوي. د دغه محکمې چارواکي وایي چې تیر کال 2020 کې ډینګي ناروغۍ نه په خیبر ضلع کې خوشا 2200 کسان متاثره شوي وو او 500 پورې کسان ترې مړه شوي هم وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل رپورت دا روجې مبارک میاشتې لپاره یو ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې به وسه خلکو ته د وړیا یا مفت او وړو ورکول سلسله شروع کړي چې د چارواکو په وینا تر 15مې روجې به دوام لري. خو کې وی خواته مستحق خلک د وړو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو شکایت کوي، نو بلې خواته پوهان هم د وړو د ویش په طریقه کار نیوکه کوي. د دې وړو د ترلاسه کولو لپاره خزی او د ډیرو مرکز لرونکو کسان هم په قطارونو کې ډیر انتظار کوي چې پکې د روجې په اول ورځ په 400 کې د غاڼې غونې لوجه یو سپینګیری مړ شوی او درې نور کسان ژوبل شوی دي. په دې حق له نور حال په خبره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان را کوي.
شپېته کلن نصرت حسین چې دغه وړیا اوړه ترلاسه کړی دي وایي چې ډېر په ضلالت او سخت دا اوړه میلاویږي. روژه په خولې په ګنټو انتظار، بیا پکې بوډاګان او زنانه هم وي او اکثر میلو هم نشي.
خو خلک بې عزتۍ کېږي، وال ټکول پکې کېږي، بلکې پولیس پکې هم خلک وي. نو په دغه وجه خو د دې نه دا سکیم په کار نو چې ته د خلکو له په بې عزتۍ اوړه ورکې، یو ریلیف ورکې قوم ته، هم په بې عزتۍ ورکې. بیا مطلب دا دی چې حکومت غواړي نو څنګه د بجلی یا د ګیس بل چې کم دی دا کور کور ته رسي، نو دغسې د وړم حکومت چې غواړي نو کور کور ته رسولی شي. دیکھو د عوامو کې دا یو مسله ده چې عوام هم چې کم دی د غیرت نه کارلی. یو سړی هغه د یو دکاندار نه اوړه واخیستل، په سبا هغه بل دکاندار ته په قطار کې ولاړ.
خیبر پختونخوا کې د اوړو د ملینو د سازمان یو مشر حاجي اقبال وایي چې د دې د ویش د طریقې دی وړاندې نه مخالفت کړی او اوس هم کوي.
دوی له په کارو چې ریټ بحال کړی وي او کوټه زیاته کړی وي، چې دا کوټه دوی دغه سي 272,000 ټن ور کړی وي کنه، او ریټ یې په ځای ودرولی وي. لکه دا اوپن مارکیټ د غنمو ریټ مو خته دی سره، دا خو 75% کسانو ته پرس کدا شی ورسید، یا په 50% تور رسید. دا 50 کسان بس کوي، ریټ پہ کم کړیو، 400 ریټ پہ دریو، 500 بیگ دریو، تو دونه دا چې ار چاته ورسیدلیو.
نو موږ وایو 13-2 ورځې کې په بارانو کې مشران، زنانا او بوډاګان په قطارونو کې د ډېر وخت راسه دوړو په انتظار ولاړو. په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات استاد او ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الدین مشال لیډو ته په دې باب لوای چې څه په حکومتي کچا کمې دي او څه زموږ د خلکو رویې د دې اړې غړي ذمہ وار دي، او دا ډېره په ښه طریقه ویشل کېدی شي، خو حکومت ته لږه خواري په کار وه. مرگ او نور زینو کے دا جنگ جگڑوں او بد نظمی ورستو دا خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ٹول صوبہ کے افسران ٹاکری دی چې متعلقہ ضلعوں دورے بہم کبھی اور ترکم چی ددی وڑیا اڑو ورکو لڑے روانہ دا ددی نگرانی یا سارنا بہ ہم کبھی نماز پینزوشتم ہم د صوبې چیف سیکرټری د چار سده په شمول نور ضلعو کې د هغه ځایونو دورې کړي چرته چرته چې دغه سرکاري ویړیا وړ ویشل کیږي. د چار سده نه علاوه د ملک ته نور سیمو نه هم په دې کې د جنگ جګړو پرش کې د زیات عمر کسانو د مرګونو او د پولیس لخوا د وهلو ټکولو پیښې رپورټ شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په 1 مارچ پنجاب صوبه کې د ویړیا 1.5 کیلو اوړو ورکولو اعلان کړو. له هغې وروسته دغه لړۍ بیا د ملک نورو صوبو ته هم غځېدلې ده. خیبر پختونخوا کې د حکومتي شمیرو تر مخه دا وخت زورونه سیوا داسې ځایونه دي چرته چې دا ویړیا اوړو په شناختی کارډ ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روجې میاشتې له راتلو سره سم د نور هیواد په سیر سواد کې هم د سبزیانو او میوو نرخونه پورته شوې دي. خلک وایي چې حکومت په نرخونو سره کنټرول نه لري. بلخوا د سبزیانو او میوو خرڅونکي وایي چې ګرانی ټول ملک کې ده او د تیلو د نرخونو پورته کېدو سره د دوی لګښتونه هم زیات شوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړې دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې که څوک هم ګرانه سودا خرڅوي پر ضد به قانوني کاروایي کېږي او جرمانې به پرې هم لګول کېږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري بازار ته ورغلی او د ګرانۍ په اړه یې د خلکو سره خبرې کړې دي.
اوریدونکو، موږ راغلي یو د منګوري بازار ته. بازار کې چې د خلک سوداګانې کې روجه ده، خو دا خلک ګیله کوي چې را ګرانۍ چې دی پورته شوې ده. ابو سره یو ملګری ولاړ دی، لاس کې سودا ده او د دکاندار نه سبزي لري. دنه پوښتنه کوو چې دی سوې. تاسو سلامونه، تاسو څه وایې؟
زما نوم افضل خان جی.
څه وایې؟ نرخونه په بوزه کې څنګه روجه کې څنګه ګران شو
دوه؟ یاره جی، دا بادرنګ په بوزه کې 50 روپے کیلو، نن دا بادرنګ 120 په 100 روپے کیلو دی، ټماټر په 50 روپے کیلو، نن چې کوم دی ټماټر په 150 روپے کیلو دی. دا حکومت ته دی ته وګوري، دا کدو جو تقریبا په 50-60 روپے کیلو، اوس په 100 کیلو 150
مہربانی ارزانی ہوئے عوام باندھ رہا ہوں، پر مخلوق باندھ رہے ہم ہوگا.
دلته کې په بازار کې ولاړ یو کس چې سیوانو ته او نورو میوو ته ولاړ دی د بزاګټ ویما دغه پوښتنه کوو چې نرخونه وختل څومره په یو عام کورنۍ اثر پرې باسو او دغه نرخونه راکوزېدو آیا دا حل دی چې خلک وایي چې موږ بایکاټ کوو د میوو نه دنه تاسو کوم سلامونه احسان صاحب
السلام علیکم سر دا اصل خبره دا چې بایکاټ په دې موږ کوو خو نشو کولای ځکه چې ماشومان اوس ما سره ماشومان ناغلي دي هغه اوس ما ته وایي چې مال صاحب وره او چې نه اخلم نو جاړي فریاد کوي او اغستې دونه ریټ نه حد نه سیوا دي چې هغه زموږ وس نه راځي وس د کینو دا وسونه وړو کې کینو دي او د دې درزن په 300 روپۍ دی یعنی دا په 80 70 په دې کې درزن ملاوي دا نن سبا وخت دا په 300 دی نو ظلم ډیر زیات دی د عوام سره خو مجبور دی عوام هیڅ نشي کولای په دې کې ځکه
د 3 روجي په نسبت او سخ روجي په نسبت څونه فرق دی
یعنی 70 نه ماته ته وی چې د 70 نه والا 300 روپۍ پر فرق راغلی دی 300 روجي د 3 روجي په فرق نو فرق راغلی
غریب سره بس کوي دا خلک وسه کوي
یاره بس مجبور دی اخیر ما هیڅ نشي کولای خو په دعا خو کولای شي نور هیڅ نشي کولای په دعا بګی دی مشرانو ته بګی ځکه چې دا افکا دیو خپل سیاست په وجه باندې عوامي خراب کړ دي سیاست په وجه باندې
دې دکاندار هم ته پوس کو گاډي لګولې دا میوي خو دي دکاندار هم نه دی خو په روډ په غاړه باندې نه رېړې دا نه پښتنه کو ساسن هم دی
ضیاء الله جی
سونه وخت نه دا سبزی کار کوي
ډیر وخت نه کاروبار
پرې بوزي او د روزي سونه فرق راغی دا نن خو
ډیر فرق راغلی دا کینو بوزه کې موږ په 100 روپۍ درځن خرڅول نن سبا په 350 روپۍ درځن خرڅي مڼې چیرې مڼې به دا موږ خرڅولې په 200 په 250 روپۍ کیلو نن دا په 300 روپۍ موږ دکانداران په 400 350 خرڅې موږ په 300 روپۍ کیلو خرڅو دا مڼې وسه
تاسو په روزګار سمره اثر پرې
ډیر زیات اثر پرې پېستل شوی دی او چا چې په دړې مڼه وړه اوس کیلو مڼه کورته نشي وړې اونو پدې موږ په ډېر سودا خرڅولو دا غي بوځي منګې ډېر شوي دا او لکه خلک سوداګر څوک سره کینا
خلک کوئی دا دکاندارانو ګرانه کړی تاسو ګرانه کړی
دکاندارانو کار نه دره منډای نه ګرانه دا دا وخته نه چې راځي کرایې نه پیوټې ڈیزل گرانے کرایانے گرانے داغی بوجہ منے سودا گندل تے یو پسلو گرانے شوی دی پتہ ہو وجہ منے خلق خام خلص 70 روپے کیلو منا پا بار سڑے کی زال او پدی وجہ منے سودا گانے گرانے او مین مسل منڈائی دے حالت منڈائی کی سودا گانے گرانے بازار کی سگرانے نش خرصو پ مین روڈ سڑے ولاڑے 2 روپے سودا گرانے نش خرصو دے
او جی د دم احسان بیا بیا خبر کوم د حکومت سے کنٹرول شته پدی بازار کی کسو یوز دا نہ دالو لا غوخه نور سے
منو ہر شے گرانے زو سو پرون سے پیشاو نہ رلما پاپوٹیشن کے پاتے کے کمال تھا التا غوخ واپس 550 روپے کلو دلتا اس ماں تپوس کو اگر 800 روپے کلو اور دادی تپوس کم سے سوکھ گئی نشی کولے گا جگہ چلتا یوم سریٹا تھا نوخار والا اگر اسی اور ہر وقت پرچی اور گئی یعنی خلق ته وی دا په دې طرف را دلته سواد کې څوک نه راوځي یعنی زما سونو وخت پدې ځکه چې څوک راونه واد چې یاره دي دکاندارانو یا دي خلکو لوي چې ریټ داسې دی مخې نه د ریډیو پروګرام جوړ کی هیڅ نشي کولای ما سره لگا اسسټنټ کمشنر دي آل تک هغه 24 غنټې موجود هر ماځیګر راوځي نه اوخار دا او زنانه دا د کشمیر
نه دا دې قصاب نه دا بوسکو یاره دا نه شپه په بوزه کې
پېژنه زما عبدالقادر نوم دی مونږ د دې نه مخکې روجي نه مخکې په 450 450 روپۍ کیلو غو خرڅوله شو پا غنڈ منگور کے 2500 روپے کلو ہموں گا خرسولا 400 روپے باندھے وہ سروے سروے ارسان ہوں گے وارا کھولا کنا خلق با 2500 گوش مارکیٹ کے 2500 روپے اٹو کے خرسوں گا 400 خرسولا ہم نے وارا کھولا اس سے برا کر بس فکر میں خرسو تا سو خرسو پر ناغلے مو دوئی چے نہ راو جی کنا اگو پر نو مراغلی زم نے خبا کہتے تے پوس کڑے تدی نہ مکھ کے سروے غسو پ یو میل کے او شان دو چار میل لزی سروے گران دے نو داخل چوی چے دیر دے وہ کہتا پوس کا پکڑ دے داخل دے چینو دوڑو تے پوس ول نہ گئی عام سیز آگا دے وہ معمولی خبر ہے ہر سیز دے بولا کہ خلق دے وہ کہ نا نو پیخور نہ چیدے خورا جی بس ساری بانے 5000 روپے خرچے رازی حساب تو کا
قربانی ایک دم وہ روپئے کلو نیم 100 روپئے دی کیلے چیز 100 روپئے پہ 120 روپئے کلو نن پتہ نیم 100 روپئے دا دین اڑان دے چیز ٹماٹر 75 روپئے کلو نن پہ 60 روپئے کلو دا
نہیں محمد بشر بائی پاس چوک کے اسے گما چی حکومت پمل کی نہیں نو ته څوک تپوس کول والا نه نو په دې کې چې هم دې ټول بهر نمال راځي او خگران راځي او خگران خرسيږي نو څوک تپوس نه کوي نو څوک به وکي
نو حکومت وتا ته وایي چې تا
حکومت په نوم حکومت ته د غریب سړي د پاره دی د مالدار سړي د پاره حکومت نشتا صرف غریب سړی حکومت ټارګټ کوي
دا بنګوري په منډای کې سبزی خرڅون کې اعظم خان او چې تیرو لس دولس کال هم دغه کار کوي دنه پښتنه کوي چې نرخونه ولې پورته شوې دي اعظم خان اوسه وایي ولې ګران شوې دي د روزې د وجې د کنا د معمول
راځي السلام علیکم زه خو رټون لمخ کې دا خبره کومه چې راځي سګران شي نه دي اقه رټونه دي اقه س 19 20 یا لس روپۍ کته یا لس روپۍ باندې خو مین وجه چې د پېټرول د پېټرول په وجه باندې د کرایني کرایني ګران شي دي سری او د پټو د کش په 1500 روپۍ کار کوي هغه په 1000 روپۍ کار کوي لکه دغه دغه د شینور ګرانی او شټاک ما کوي لکه دغه سبزیانو کې نه دي جمع شي دي
د خلکو به جره د فروټو یا د میوونو بایکاټو بودا بنالو به روزه کې نو په نرخونو به سپری
نه بالکل نه پری باسي دي دا به دی اسی وي شټاکونه نشته چې دی بایکاټو کې او جو شټاکونه به خلک رو باسي او ښه بشي الان کې پیداوار هم کم دي سکالي په دې روزه کې دا کم او سبزیان چې دا کمی کمی شروع دا غل لکه د مثال په تور بادرنګ چونو بادرنګ کم دی په دې روزه کې ټماټر کم دی د ټټي سیزن چې ورار وس په دسواد سیزن لګي دي سده بلزي سیزن لګي سونه چې سبزی دې دې دونې نرخ سیوي سونه چې کمې دې دونې نرخ خوچتي دغه مسله ده جی
جی اوریدونکو تاسو خبره واوري دي د دې خلکو په منډای کې خبرې واورې دي په بازار کې غستون کوم واغسته واورې دي 13 ورځ چې دینو د ضلع سوات او اسسټنټ کمشنر یعنی اي ډي سي سہیل خان هغه چې دینو بیانیه جاری کړی و چې مونږ په بازار کې چاپی وهل دي او 15 قصابان مونږ গ্রেফতার کړی دي او دا غي مونږ جرمانه کړی دي د غرنګ دوه وینا دا چې وخت په وخت ځلې تنظیمات د ګران فروش او یا ګران خرڅونکو په ضد کارروایي کوي خو بل خو ولس وایي چې ګرګرانی چې دینو ورته په تربله پورته کیږي او د عامو خلکو مشکلات چې دینو هغه سی واکیږي او د بایکاټ خبره دوی چې را بایکاټ په خپل بایکاټ ته چې سره جیب کې پیسې نه نو هغه بس چې دنو میوي وادي اوب اسه چې دنو خپل بچوړه د ضرورت سامان وري خپل سجونه کم کړی دي سره خپل قربا نیاز احمد خان ته د منګوري خار نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه باندې باندې معمول مطابق روانه وي د الله په امان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
او اوس هم درته د دې غړی په پای کې د دینی چارو خبرونه وړاندې کوو د روزې د ځانګړي لړۍ په نننې برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع څېړلې په دې لړکې با تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شي چې دوی د روزې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریځونه لري موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو محترم رور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روزي په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي لومبي خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام هغه د اسلام د سنتو نه دی نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي غاښونه کله زیړ شي او دس کوي او د کیږي خوب نه راپاسیږي حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف شته چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روزدار باید د روزې په دوران کې مسواک ونه کړي ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روزدار د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرونه زیات محبوب دی نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لري نشي نو دته په کار دی چې دا مسواک ونه کی خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي
چې دا خلوف فم صائم د روزدار سړی د خلی هغه خلوف او یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي او هغه بوی د معدې نه دی هغه د خلی نه نه دی چې د خلی نه دی د هغې تعلق د معدې سر دی نو که یو سړی مسواک وکي او که ونه کړي نو که مسواک سړی ون نه وي هغه د خلی او بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چکم اللہ جل جلالہ تا محبوب دے نو بدی خاطر مانگ دا مسواک وحل تا مشکل ندی پاتیشو دا غاخونو کریم کہ او ساڑے سل پسولے کی دا باور لری چی دا غی از ذرات نتیری گی لاندی دا غی خیٹی تا دا غی حلق نتیری گی دا غی دستونی نا نو بیور تا روا دی او کنا پشکی نو آغا تا بے پکار ندی زکا چی پروژہ کی شیطانی وسوسی تا زیور کول ندی پکار اللہ جل جلالہ دی زمنگ روجی شیطانی وسوسونا پاکی وساتی او مونږ ته د خو اعمالو انجام کولو توفیق راکی الله تعالی دې جزای خیر مونږ ته ټول تراکی او خدای دې د خو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکی مفتی ذاکر الله زاکی د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور السلام علیکم
دا مشال ریډیو دا